کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم او رچ د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په ټول هیواد کې لڅ باندې ډیر شو ولسوالۍ پرته د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی راتلونکو کال د سرطان په شپاړلسم نیټه وشي مرکزونه په نښه کړی دي. په دې اړه چې آیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره تیاری نیول شوی د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالظاهر قدیر پر کور بریت سوی چې د نوموړي دوه ساعتونو کې وژل شوی او یو تن ټپي دی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوه طالب قمندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالظاهر قدیر پر کور بریت سوی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی وایي د نوموړي د لومړنۍ راپورونو له مخې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه سیمه کې د شغلي قدیر د کور مخته په دغه بریت کې د نوموړي دوه ساعتونو کې وژل شوی او یو تن ټپي دی. شغلي خوګیانی وایي حمله د دوه ځانمرګو بریت کوونکو لخوا شوی چې د دې خبره لومړنۍ بریت کوونکو د ظاهر قدیر د ساعتونو لخوا وژل شوی او دوهم تن له ځان سره چاودیدونکو مواد وچول. د پیښې سیمې ته امنیتي مسؤلین رسیدلي او وضعیت آرام دی. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې اوریدلای شئ. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوه طالب قمندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له تیر ماښام راهیسې د مرکز پل علم په دشتباري سیمه کې پیل شوی او اوس هم دوام لري. دی وایي د وی په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو 15 تنه وژل شوی دي او په پل علم کې د طالبانو پوځي مسول هم په وژل شوی کې دی. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې په همدې دشتباري سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یوه هلیکوپتر راغورځولی ده او یو شمېر بهرني ځواکونه پکښې وژل شوي دي. خو د لوګر د والي ویان دا ادعا ردوي. دغه لاس د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې ترسره کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. نوموړی وایي په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه عملیات درې ورځې وړاندې په روزګان کې پیل شوې دي. د استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ له ویست استرالیان خبرونې سره په تازه مرکه کې ویلي که څه هم تر اوسه امریکا په افغانستان کې د ماموریت د پراخوالي او تمدید په اړه له استرالیا څخه رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو په دې اړه جدي بحثونه روان دي. بل ورته په واشنګټن کې د استرالیا سفیر جوزف هوکی امریکایي رسنیو ته ویلي هیواد به شایي په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره د معارف ځواکونو ماموریت ونه مني. د اوتر د مال د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سمو شغله ازادي راډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی وایي دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې ناراضي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیر اونۍ د اټومي انرژي له نړیوال اژانس وغوښتل چې د ایران له پوځي ساحو کتنه وکړي چې معلومه سي تهران څومره له نړیوالو سره د 2015 کال اټومي موافقې ته پایبند دی. د ایران ولسمشر پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس په د امریکا د غوښتنه ومني. د هغه په وینا کې اژانس یې ومني هم د ته د منلو وړ نه ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال اژانس په وار وار ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې ټول شرطونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلا عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یوه لوړ رتبه مالی مسول بندیزونه لګولې دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت پرون سالم مصطفی محمد المنصور د خاص نړیوال تروریست په توګه اعلان کړ. د دې پریکړې له مخې په متحده ایالاتو کې به د محمد المنصور هر ډول ملکیتونه او پانګې کنګل کیږي او امریکایان ورسره له هر ډول معاملې منع کیږي. امریکایي چارواکي وایي محمد المنصور په 2014 کال کې داعش ته د عراق په موسل ښار کې سلګونه زره عراقي دیناره حواله کړې دي. پیسې سپینې کړې او د عراق او سوریې تیلې پلورلې دي. او د امریکا د ټیکساس ایالت د هیوستن د سیل ځپلې ښار چارواکو پرون ناوخته پر ګرځېدو بندیز ولګاوه څو له خلکو په خالي سویو سیمو کې د لوټ او غلاو مخه ونیول سي. چارواکو ویل چې د امریکا په دغه څلورم ستر ښار کې به پر ګرځېدو بندیز د شپې له 12 بجو د سهار تر 5 بجو پورې دوام ولري. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ دا وزن نور خبرونه بیا هم ولولې ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې له څه باندې 150 ولسوالیو پرته د راتلونکو انتخاباتو لپاره مرکزونه په نښه کړي، خو دغه ارزونه وروستۍ نه ده.
د مرکزو ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه ده رسېدلی. موږ هم تروسه هم دا لړۍ دوام لري.
په دې اړه مو چې د دغو انتخاباتو لپاره تر اوسه پوره تیاری نیول شوی د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
شون دغه ارقام ظاهر نه لري چې په کومه سیمه کې په کوم کلي کې یا په کومه ساحه کې څومره رایونکي موجود دي، نو بیا دلته هغه د خیالي ارقامو بحث رامنځته کېږي.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د کونړ اوسېدونکو هم لکه د نورو ولایتونو په څیر د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو او له وسلوالو مخالفانو هم د بریدونو د نه کولو غوښتنه کوي.
ولس یوازې په ټول کال کې دغه درې خوشحاله نه لري چې دوه اخترونه دي او یوه د استقلال ورځ ده، نو د دولت نه مې جدي غوښتنه دا ده چې څومره امکانات ورسره وي خپلاین باید جوړ کړي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د امریکا د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ملګرو ملتونو څارونکي دي د ایران له پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ناامنۍ له امله نه دي توانېدلي چې په د هیواد په یو شمېر ولسوالیو کې د مرکزونو ارزونه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایې ورکولو زیاتره مرکزونه ارزول شوي، خو دغه لړۍ لا هم دوام لري. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې انتخابات او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي 1490 کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. دا چې دغه انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه خبرې لاندې څه څرګندونې کړي، له کابل سټډیو همدا شیبه زما همکار واصل وصال را سره دی. وصال صاحب مهرباني.
من نوري صاحب تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. لکه څرنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د بیا څېړنې او متوازن کولو چارې تر ډیره بشپړې شوې، خو په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنیو له امله دوی نه دي توانېدلي چې مرکزونه وارزوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په 3 ولسوالیو کې د نامنیو له امله د رای ورکونې مرکزونه له ارزونو پاتې، خو دوی هڅه کوي چې د اړوند ارګانونو په مرسته دغه مرکزونه هم ارزیابي کړي. ښاغلی وری ماچ وایي چې د مرکزونو د ارزونې په تړاو بشپړ معلومات لا دوی ته نه دي رسېدلي، خو هغه معلومات چې دوی ترلاسه کړي له مخې ښایي په ځینو ځایونو کې د مرکزونو شمېر زیات شي.
د مرکز ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه ده رسېدلی. موږ هم تروسه هم دا لړۍ دوام لري. عمده امنیتي چالشونه که خدا نخواسته که مخته راځي، نو حتما دا یو ځینې تاثیر به کوي. نو دې کې د ځینې مرکزونو د زیاتوالي پیشنهادونه هم شوي دي، نو دې په اړه کېدای شي بیا وروسته کمیسیون به تصمیم نیسي. او موږ تروسه معنی غوڅ نشو ویلی چې څونه مرکزونه چیرته دي او څنګه دي، ځکه دا معلومات تروسه هم روان دي کمیسیون ته رسیږي.
د خغلی وری مچ خبره ل د بهیروس ته به د رای ورکوونکو په فیرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستنې سره به د هر رای ورکوونکي د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری مچ دا شان ویل چې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې او څېړنې پر مهال دوی له بېلابېلو سیمو کې له خلکو سره کتلي او خبرې اترې کړي او د دوی نظرونه یې راخیستي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي ریاست ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14مه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي مرکزونو له ارزونې او بیا څېړنې سره موافق نه دی او تر ډېره دوی راضي نه ښکاري. بلې نوري صاحب.
بله وصال صاحب، له تاسو نه مننه. د انتخاباتي چارو څارونکي باید اندېښمن اوسي ځکه چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت په پام سره لیدل کیږي چې ځینې سیمې په وروستیو کې ډېر ځلې د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي، حتی ولسوالۍ هم لاس په لاس شوي دي. اوس چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه په نښه کوي، دا یې هم ویلي دي چې د دوی ارزونه وروستۍ نه ده ځکه چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم نازک دی. په هر صورت له تاسو مننه. په همدې موضوع مو بیا هم د انتخاباتي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مرکزونو ارزونه نیمګړې بولي. دا چې د دغې ارزونې لوی نیمګړتیاوې څه دي، په دې اړه زموږ بل همکار حدیث پردیس د انتخاباتي چارو له کارپو یوسف رشید سره لنډه مرکه کړې او په سر کې د هغه نظر پوښتی دی.
باید ووایو چې د مرکزونو ارزونې کار یو ضرورت ده، اما دا چې کوم موضوعات چې نن د کمیسیون د دارالانشا رئیس پخوانه هم وړاندې سول او مخکې هم موږ هغه مطالعه خپله درلوده چې دغه پروسه به له کومو نیمګړتیاو یا ستونزو سره مخامخ وي، هغه محسوسه وپکې. لومړی باید ووایو چې دلته احتمال بیا هم ډېر په هغه خوشحالي ارقامو باندې کېدای شي، ځکه چې د دارالانشا رئیس ویلی دی چې باید مرکز جوری کی اگر مثلا د 200 راي کوم پر هغه جوړ شي او موږ په دې مطمئن یو او وزیده چې کمیسیون دغه ارقام ځان سره نه لري چې په کوم سیمه کې په کوم کلی کې یا په کومه ساحه کې څومره راي کوم کې موجود دي، نو بیا دلته هغه د خیالي ارقام او بحث مسئله کې د مرکز د ایجاد بحث او د نن په نسبت باندې دغه پروسه به وخت ته سره سره په ټوله کې کله دا و چې کمیسیون کله چې د رای کوم کوم لیکنه څو کله په کار وایي په موږ جریان کې دا غوړم ته سره کړی وایي تاسو به دې معلومات دې کوم په حال دلته تاسو به له خاله مراکز مول مدل چې سمه ساتلو لپاره لري دې سمه نږدې دي هغه دې په دلته چې په کوم سیمه کې دې سپینګری دي یا مریضان دي یا خدې دي، نو هغه معلومات دې په توګه کیته غره په دې کې دې تصمیم ولې شو
رشید صاحب. یو بل جدي اندېښنه چې مطرح کېږي د بودیجې مسله ده چې نن په خپله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر هم په یو شکل دې ته اشاره وکړه که چېرته بودیجه نه ورسیږي نو بیا به په دې ټولې پروسې باندې تاثیر کوي. پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څومره مطمئن یاستئ چې د انتخاباتو لپاره کوم بودیجه چې ټاکل شوې ده دا به په وخت ورکړل شي او دغه پروسه به مخته لاړه شي؟
تو کوم ځای پر څنګه معلومات لرو د بودیجې مسله خو ریکمیسلو خونه تخنیک شوی دی، یعنی فلش پورې هغه د ټولو نړیوالو تمیلونکو له خونه منل شوی نه ده. بودیجې باندې ځینې انتقادونه ایراده نسته. اول دغه د ټکنالوژي مسله د نړیوالو تمیلونکو لپاره یعنې بشپړ توګه نه ده منل شوی، هغوی هم خپل هغه ملاحظات لري چې ټکنالوژي په کومه اندازه په کومه کچه باید په دغه پروسې کې وکارول شي. وخت چې دغه بحثونه د کمیسیون د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ نهایي نه شي، نو تقریبا دغه ټول ټاکنو بحث یو خیالي بحث دی.
د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشیدو چې د ولسمش جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر تیاریو نظر څرګندو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړ چې په ټول هیواد کې له څه باندې 150 ولسوالیو پرته د راتلونکو انتخاباتو لپاره مرکزونه په نښه کړي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ایران د ملګرو د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي دي د ملګرو ملتونو څارونکو د ایران پا پوزی تاساتو کتنه وکړي. خو مخې له دې چې دې موضوع ته ورشو، اوس به له مرضیه احمد زینه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د متشبثینو د عالي بورد مسؤلین وایي چې افغان سوداګر په لویو لارو کې د فوایدامي وزارت له لورې د لوړ توناش له تلو څخه شکایت لري. د دغه بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم څخه تر کابله د لوړ توناش درې او دغه راس له کابله تر هراته د لوړ توناش شپږ تلې موجودې دي. نوموړی وایي چې دغه مسلې سوداګر له زیاتو ستونزو سره مخ کړي او هم یې د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. ناجی اغا وایي چې د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې ولس مشر هدایت ورکړی چې د لوړ توناش د تلې باید د ګمرکاتو په چوکاټ کې شامل شي، خو د ولس مشر دا پریکړه تر دې دمه نه ده عملي شوې. د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د بیلابیلو تولیدي توکو یو شمیر فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو فابریکو باندې په میلیونونه افغانۍ مصرف راځي او هم په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابروي.
د دغو فابریکو تعداد شول شوی دی تقریبا 50% د دې کار مخ ته تللی دی، چې دا به هم واقعا د کندهار په صنعت کې یو ډیر مثبت رول ولري او یو زموږ زیات شمیر وطنوال به د دې لارې په کار ولري.
رحیم وایي چې دغه فابریکې به تر ډیره پلاستیکي توکي، پی وی سي، پرزجات، د ګول سیخ، غیر الکولي مشروبات او خوراکي توکي تولید کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د 103 نوي صنعتي فابریکو څخه اوس مهال 115 فعالیت کوي او پاتې نورې د برېښنا د نشتون له امله تړل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوچی قزاقي وړې 1270 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوچی 960 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوچی 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 10 پوله، سر ایراني تومان 80 افغانۍ او 70 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1420 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو لخوا د هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی ویلي چې دا نظریه د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې ناراضي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړې. استډیو کې راسره ده فرشته جان. حسن روحانی څه وویل؟ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارنې له نړیوالې ادارې څه توقع لري؟
د حسن روحانی نوري صاحب پرون تلویزیونی وینا وکړه په دې مسله باندې. اصلا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیره اونۍ د اټومي انرژي له نړیوال اژانس څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران له پوځي ساحو د کتنه وکړي، څو ورته معلومه سي چې تهران تر کومه حده له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته پابند دی او تر کومه حده یې عملي کوي. پرون د ایران ولسمشر په دې ارتباط تلویزیونی وینا وکړه او وویل چې دوی فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره به له داسې تفتیشي کتنې سره موافقه وکړي. د ایران ولسمشر په ټلویزیونی وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اټومي انرژي نړیواله اژانس به د امریکا دا غوښتنه ومني. د هغه په وینا حتی که دا اژانس ومني ایران به یې ونه مني. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه کړې وه چې امریکا یې یو عمده غړی و.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې په دې اړه څه ویلي دي؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال اژانس په وار وار ویلي چې ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه پر ځای کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره اټومي موافقه خراب معامله بلل د نړیوالو او غوښتنه کوي چې پر دې له سره غور وکړي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې له دې نړیوالې ادارې سره د ایران روابط د اصولو پر اساس دي او قوانین یې ټاکي نه د امریکا متحده ایالات. حسن روحانی ویل که چیرې امریکا هڅه وکړي چې له تهران سره د نړیوالو اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوی و ځانو باسي، متحدان به یې ملاتړ ونه کړي. هغه وویل چې 28 اروپایي هیوادونو چې د امریکا متحدان دي په څرګند ډول ویلي چې اټومي موافقې ته متحد دي.
بله خود تاسو هم اشاره ورته وکړه ل امریکا پرته د امریکا د ولسمشر پرته چې په دغه موافقه شک څرګند کړی او هغه یو خراب موافقه بللی نو ټول د اروپایي هیوادونو مشرانو چې په دې موافقه کې ښکېلو د هغې درناوی کړی او ویلي چې دغه موافقې ته ژمن دي. په د امریکا د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه دوی څه ویلي اروپایي مشرانو؟
نوري صاحب مشخصا د حسن روحاني تر دې وینا وروسته اروپایي هیوادونو لا عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د روحاني تر خبرو لږ مخکې د فرانسې جمهور رئیس ویلی و چې له تهران سره اټومي موافقه هیڅ بدیل نه لري.
بلې مننه فرشته جلال زئی له تاسو نه چې د ایران له پوزی او تاسیساتو او پوزی اډو څخه د ملګرو ملتونو د څارونکو د کتنې په باب مو وروستي معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو له څارونکو ډلې غوښتي دي چې د ایران دغه تاسیسات وڅاري. او اوس به هم اکرام الله اکرام ته غوښ شو چې د کابل چاپی خبرونو کوم موضوعات راخستی دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ته ډېر مطالب ځانګړي کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې ولسی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې په دې هیواد کې ورځ تر بلې په ملکي وګړو د تروریستانو حملې ډیریږي، بهرنیو ځواکونو هم په خپله تازه هوایي حمله کې ولسی وګړي په نښه کړل. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د شنبې د ورځې په هوایي حمله کې چې د هرات په شینډن کې ترسره شوه تر 15 ملکي وګړي وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې بهرنۍ ځواکونو دا عملیات د افغان ځواکونو سره له هماهنګۍ پرته ترسره کړی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان ملکی وګړي دي چې د جنگ د دواړو اړخونو لخوا وژل کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په کابل بانک د تیرې ورځې انتحاري حملې ته اشاره کړې او ولي له یو سوري سو وار چې چلکیږو تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې تیره ورځ یو وار بیا ترهګرو خپل اصلي صحره وښوده او د کابل د دویم مقرریان په سیمه کې د نوي کابل بانک په یوه څانګه انتحاري حمله وکړه چې لاملی ملکي وګړي ووژل شول. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دا لومړی وار نه دی چې انتحاري حمله کوونکي کابل بانک په نښه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دې بانک په څانګو حملې وکړي چې بې شمېره انسانان یې پکې ووژل. د سرمقاله لیکونکي په باور په داسې حال کې چې څو وار دغسې حملې وشوې خو لا هم حکومت د بانکونو د لازم امنیت په نیولو کې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت د بانکونو د امنیت په نیولو نه توانیږي نو خدا ده چې دولتي مامورینو ته په خپلو ادارو کې دننه معاشات ورکړل شي. ویسا خپلواک ورځپاڼه هم په خپله سرمقاله کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې څو لوریو د ښځو او ماشومانو په ګډون د ولسی وګړو خون وکړو. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د امام زمان پر جمعات د برید پړه داعش ډلې پر غاړه واخیسته چې لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار د پرونۍ انتحاري حمله پړه وسلوالو طالبانو ومنله چې 15 تنه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، او په هرات کې بهرنیو ځواکونو هوایي حمله وکړه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکي وګړي ووژل. د سرمقالې د لیکوال په باور د جنگ ښکېل دواړه اړخونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې پروا نه لري او یوازې ښه وسلې چلولی شي. او دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه تبصرې نه دي کړې خو د نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه یې مطالب خپاره کړي دي.
ازادي راډیو اوري لوی اختر روان دی. د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د کونړ اوسېدونکو حمله کړې. د نورو ولایتونو په څیر د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو او له وسلوالو مخالفانو هم د بریدونو د نه کولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور به له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور په ګډه واورو.
د کونړ اوسیدونکو له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې باید د امنیت د لا پیاوړتیا لپاره پوره هڅې وکړي څو دوی د امنیت په فضا کې د خوښۍ ورځې ولمانځي.
نوم مې ګوهر سپای دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په کار ده د دولت ته چې ډاډمن امنیت ونیسي. ولس یوازې په ټول کال کې دغه درې خوشحاله نه لري چې دوه اخترونه دي او یوه د استقلال ورځ ده. نو د دولت نه مې جدي غوښتنه دا ده چې څومره امکانات ورسره وي ښه پلان باید جوړ کړي
دوی خو تکتیک سره کار وکړي، هغه مخالفین چې غواړي چې دغه ورځو کې یو څه تهدیدات جوړ کړي باید د دوی مخه ونیسي، تر څو ولس په خوشحالۍ سره په سوکالۍ سره دغه ورځې ولمانځي او هیڅ ډول بده پېښه رامنځته نه شي.
دوی وایي کله چې هم د کونړ اوسیدونکي د هیواد د جشن او یا هم د اخترونو خوښۍ لمانځي، له غرونو څخه ورباندې د هوانونو ډزې کیږي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
نوم مې قریب الله المر دی، د کونړ ولایت د پیش درې ولسوالۍ اوسیدونکی ما. نو له دولت څخه مې غوښتنه ده، د خواهش مې د دولت څخه دا ده چې په دغې خوشحالۍ نه ډکې ورځ کې خپل ولس ته خپلو هیوادوالو ته نه ستړی کیدونکې هلې ځلې وکړي او د دوی لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي، ترسو ځوانان مشران او سپین روبي په خپلو منځونو کې یو بل ته خوشحالۍ پیغامونه خو په امن او په پوره ډاډ سره یو بل ته ورکړي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو امنیتي ځواکونو سره شریک امنیتي پلان جوړ کړي چې په برکت پې د لوی اختر په شپو ورځو کې ډاډمن امنیت رامنځته شي.
زه دا ډاډ اطمینان ورکوم چې انشاءالله دوی د تامین د امنیت لپاره نه ستړیدونکي هلې ځلې وکړو او شپه ورځ به مونږ امنیتي ځواکونه نه تنها په مرکز اسد آباد بلکې په اړوند مختلفو ولسوالیو کې به د دوی په خدمت او چوپړ کې او انشاءالله الرحمن دا اختر به په خوشحالۍ او په عزت په امن په فضا کې به انشاءالله په کونړ کې تیر شي.
قومندان له ولسونو وغوښتل چې د ټولو شکمنو کسانو په اړه د افغان امنیتي ځواکونو ته څو دوی دورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په وخت لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیغام کوم. پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غوړ اډوکي دوی د خپل خولې ته نه شوا کوي، بغیر ما شوا چې سکور سره نه کوي چې دا غوړ اډوکي دوی د خولې ته شوا نه شي. او کومه تابابت نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی، دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی، نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي.
ما پیغام دا دی د کومې خبرې چې ترام کړي دي چې زه دا سره دي چې جوړه کړم، دا پاکستان په دې څه خبرو لاري ته نه راځي. ورور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې په دغه کوټه او پېښور اسلام آباد په دغه ګوچ دي. نو په دې خبرو باندې پاکستان لاري ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاره خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ لري چې په دې ملک سال دی هر ورځ مړي دي، جنګونه دي، بمبارونه دي، ورور کېږي، موږ سره په دې څنګه راغلي په لحاظ د خدای د جنګونه که طالبان دي که حکومت دي بندې که یو سوله سره وکړي. د پاکستان دپاره کار مه کوئ، نه د بل دپاره کار کوي. السلام
رحمت الله پرویدین دی تر دی تر زنه موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو. اشرف غني احمدي نه هیله کېږي چې د مهاجرینو هم خوري او $1500 دی ورته وتړل شي او د لارې کرام مهاجرین نه لرې ډېر زبلې او په دومره دوسیا چې د بلخ والي مومن چې سره سي زیاته کړای باید دا مکمه سي د بلخ والي کچې ته مکه کیږي نه نو مهاجرین باید هم افغانستان ته در نه په مخه دي.
دا استاد څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غب غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو موږ هر مرو تاسو پیغامونه درته خبرو. د قیمتي موټرو یو کمپنۍ زیرک ټلیفون جوړوي. نور بل اسم څروان وورو.
د قیمتي موټرو یو مشهوره کمپنۍ اندروید زیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیا ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون ریزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل ده. پروسیسر یې 840 رامې 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري یې 48 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د مخکښو ښځو په یوې نوې لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه فریده مومند در پیژنو، خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالظاهر قادر پر کور د دوه ځانمرګو لخوا برید سوی دی چې د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګنی وایي د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه سیمه کې د ښاغلي قادر د کور مخ ته په دې برید کې د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي او یو تن ټپي دی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له تیر ماښام راهیسې د مرکز پل علم په دشتباري سیمه کې پیل شوي او اوس هم دوام لري. د روزګان امنیتي چارواکي بیا وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې ترسره کړي چې د پوینا 15 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی وایي دا د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې ناراضي. یو امریکایي سناتور چې د سربیا پلازمېنې بلګراد ته تللی پرون له دغه هیواده وغوښتل چې د روسیې د طبیعي پیښو د مرکز کارکوونکو ته ډیپلوماتیک حیثیت ورنکړي. ځینې لویدیځ چارواکي شک لري چې د روسیې د طبیعي پیښو مرکز د جاسوسي او منفي تبلیغاتو چارې پر مخ وړي. او د امریکا د ټکساس ایالت د هیوسټن د سلزپلی ښار چارواکو پرون نوښته پر ګرځېدو بندیز ولګول سو له خلکو په خالي سوي سیمو کې د لوټ او غلاو مخه ونیول سي.
مخکخه خزی
دا ذات ریډیو درنور دن کو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ بوي تاسو ټول ته د مخکخه خزی د دیونې خبرونه اوریدو ته خره خلاص وایم. درنور دن کو د مخکخه خزی د دیونې په خبرونه کې مو د لوړو زده کړو خوانی وزیر فریدا مومند ملمنه و. دا خبرونه د تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، خو نن 3 بجې تاسو تکرار بڼه اوري. اغلی مومند ملي واده حکومت له جوړېدو وروسته لومړنی وزیر و چې د ولسی جرګې څخه د باور رائے واخیسته او تر دوه کلو یې د لوړو زده کړو د وزیر په هیڅ کار تر سره کړ. داغه د دې کار پاړه مونږ تاسو ټول په هیغو خفرې د مومن څنګه تر وزارت ورسیده او تر اوسه د افغانستان لپاره نور څه کړی دي، وړاندې په ژوند کې څه کول غواړي، د دې ټول پاړه د مخکې خزي پروانه د خبرونه کې خبرېږي. اغلی مومن لنی کمرغاز مونږ سره په سټوډیو کې د خبرونو ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي
ډیر مننه.
نو شروع لامدی ز کو کله چې وړه وای د سی لوړ خیالونه مو لرل چې وخت به د مملکت په ست باندې غټه پریکړه کوي کنه، د ارته سلسله وار مختلاړه لو یو وخت تر وزارت ورسیده.
مننه کوم د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته ستاسې درنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زه چې وړم بلې زما په فکر کې غټ غټ فکرونه زما په ذهن کې ګرځیدل او اکثرا مې ارزو دا و چې لوړو مدارجو ته ورسېږم. زه لډی روړم چې همیشه مې ارزو درلوده چې ډاکټر شم او دا ارزو مې یعنی همیش په زړه کې و. نو ما زه د خپل تحصیل پاک لپاره درته وایم چې ما مکتب اصل زده د ننګرهار د ولایت ما مزګیدلې په کابل کې ما مکتب می په ابتدایي مکتب مسل جمال الدین افغان کې لسته ده او بیا می لیسا په رابی بلخی لیسا علی لیسا می موافقانه پای تر سوال ده.
تاسو په دې دوره کې اتمن تاسو چې ډاکټر سره علاقه لرله، نو بیا ورته کله چې کانکور امتحان مور کوز مې نه مور کوله بریالي شو ورته حکومت برخه مو انتخاب کړه.
بالکل ما ویل چې ډیر زیات ارزو می دا و چې ډاکټر شوم په دې سر کې، او کله چې د مکتب نه په عالی درجه فارغ شوم د کانکور د امتحان نه وروسته زه د طب مالجی د طبي پوهنتون د کابل د طبي پوهنتون مالجی طب ته کامیاب شوم. او دا زما ډیره غټه ارزو و چې زه د سیویل شم چې یعنی اولینه ارزو می چې په ژوند کې تحقق پیدا کړی و امدا و چې خپل دل خارشته ته کامیاب شوم او بیا می مالجی طب رشته په بریالیتوب توپ سره پایته ورسوله په د ماستر ام دی په سویه باندې. ورسته لدی چې د هغه ځنه فارغ شوم بیا مې د تخصص امتحان ورکړ. تخصص امتحان کې خوشبختانه بریالی شوم او د کوچنیانو یا د ماشومانو رشته مې انتخاب کړ. درې کاله مې د تخصص په ماشومانو رشته کې ولوسته. هلته په ډېر بریالیتوب سره فضل خدای د تخصص پای ته ورسو او د ترینر متخصص په حیث هلته قبول شوم په د میوند په تدریسي روغتون کې. او همدا مهال زه بیا کادر ته هم شامل شوم چې سره د دې مې چې په شفاخانه کې کار کولو د طب زده کوونکو ته مې درس وایي. یعنی د کادر غړي هم
ابتدایي کارونه مو په خپل مسلک کې پیل کړل. د وطن لپاره او د خلکو لپاره خدمت مو لامدي ځای پیل کړ.
بالکل ما په شروع کې بالکل د مسلک نه پیل وکړ. تخصص مې پیدا کړ او د ورسله تخصص نه هم مې د ځوانو ډاکترانو تربیه کوله او هم مې محصلینو لپاره تدریس کاوه. یعنی هم استاد شوم او هم ترینر متخصصه. خپل اساسی خدمت می د طبابت نه پیل کړی.
نو د ذکر لپاره کله له هیواد بهر هم لاړې کنه ټول ذکر مدل ته وکړې او بیا خدمت مو ملام دي ځای پیل کړ.
ذکر می ټول دل تکړی دي. یو تخصص می بل هم په الټرا ساوند کې غسته و د جرمنانو سره چې هغه په افغانستان کې جوړ شو. مونته په مختلفو سیمینار علمی سیمینارونو ورکشاپونو کې می داخله او خارج کې سهم اخستو.
نو ډیره برخه مو په تر دې دمه په طبابت کې پاتې شوې ده. ان لغه ورسره چې تاسو کله د زده کړې مکمل کړې بیا میوند روغتون کوم کار پیل کړ. په همدې برخه کې وای کنه نور برخه ته هم لاړ یا خو دی خو
عمدتا زما کار د طبابت سره وو. طبابت مې کړې ده خو مونته سره دې چې طبابت مې کوو په نورو ډیرو برخو کې مې اجتماعي برخو کې مې هم فعالیت کړې ده او د طب د لارې مې هم خدمت کړې. فرزن مونږ لومړنی انجمن د اطفالو جوړ کړو چې زه معاون په حیث ما کار کړې ده پکې. او د امدارنګ یو څه موده چې شرایط خنو زه د شمال ولایتو کې ما خدمت کړې ده. هلته ما سره د بر علاوه د دې چې ما طبابت کوو د انجونو لپاره مې یو انګلیسي کورس جوړ کړ ځکه چې هلته مشکل وو. په ابتدایي سطح البته ما انجونو ته فقط انجونو ته انګلیسي کورس دایر کړ. او په سره د دې ترڅنګ مې په رادیو کې هم د تخار په رادیو کې لومړی ځل د پاره دی خزي اواز چې اوریدل شو هغه زما اواز وو چې ما دوه برنامه هلته جوړه امي خپل جوړولي امي خپل لوستلي چې صحت برای هم او زن و جامعه یا خزه و ټولنه د دوه برنامه ما الته مختبی اولی
د برنامه او ساسو د طبابت لدند و را خو تاسو بیا ته لوړ مدیریت ورسیدلې د وزارت تر چوکې ورسیدلې. دا سفر څنګه طبابت بیا تر وزارت دا څنګه تېشو؟
زه همیشه از ما پزل کی همدا ګرځید چې زه وکړم شمه غیر د طبابت نو غیر د استاد نه د نور لار نه هم د خلکو ته د خدمت مستر وګرځم. زه تقریبا 15 کال نه زیاته د اطفالو د پوهنځي رئیس پات شوم په پوهنتون طبي کابل کې. مخکې د دې نه چې زه وزیر شم 15 کال ما الته ریاست کړی ده. او ورسته لاغه مې هم په لوړو زده کړو وزارت کې د تضمین کیفیت ریاست یو څه موده ډیره لنډه موده مخکې ته بیوله ده. او بعد دغه نه مې هلته شرایط مساعدونه لیدل خپله مې استعفا وکړه. بیا راغلم بیرته خپل پوهنتون ته استادی او طبابت مې کړل.
نو له مدیریت سره له مخکې ناشنا و یعنی؟
بله بالکل.
خو د لوړو زده کړو په وزارت کې تر ډیره ستاسو کار د خلکو لپاره یو مثال وګرځید. کله چې د کانکور د سکل کانکور د تیر کال د کانکور ازموینې نتایج اعلان شو او تر ډیره انتقاد هم لکه د نورو کالونو پرتله موجود نو دلته تاسو څه ابتکار کړو چې د ټول افغانستان متعلمینو په صحیح ډول مدیریت کړی شو؟
مننه. زه کله چې ما د ولسی جرګې نه رائے واخیستله هلته ما خپل کاري برنامه ولسی جرګې ته د خلکو استازو ته تشریح کړه. او زما د لپاره تعهد ډیر مهم دی. ما هغه تعهد چې د خلکو سره کړی او اولین تعهد مې هم په ولسی جرګې کې د خلکو سره د خلکو استازو سره د کانکور اصلاح وه. بنان زه چې وزارت ته راغلم د کانکور د اصلاح نه مې شروع وکړه. زه پوهېدلم چې کانکور هغه کړکیچنه پروسه وه چې د ځوانانو لپاره په یو ناورین بدل شوی و. اکثرا ځوانانو به چې کانکور تیراوه یعنی ډېر ناامیدي او ناهیلي به دوی ته ورتلله او ډېری خلک به په خپلو ارزوګانو نه کامیابېدل ځکه چې هلته فساد موجود و، هلته سیستمونه درست نه و، هلته د مافیا مداخله وه، د خلکو د زورمندانو مداخله وه. په دې خاطر مونږ یو اساس سیاسی انقلاب او سیاسی بدلون می په کانکور کې څنګه چې می رهوت کړو همغه سرغل وزارت ته ملي ورکشاپ مو په دې حق له جوړ کو او د صفر نه شروع کړ یعنی د کمیټې د کانکور د غړو نه شروع کړ د سوالونو د تغییر او تبديل او د اصلاح نه شروع کړ تخنیکی کمیټه مو اصلاح کړ سیستمونه مو اصلاح کړل بانک د سوالونو مو غنی کړ او د خپل دونرانو سره خبري وکړي چې مونږ ته هغه ماشینونه واخلي چې موږ د انسانانو مداخله په کانکور کې کم کو او د کارونه موږ وکړل
او تاسو د دې کار لپاره یو ژمن ټیم لزان سره درلود کنه د بخوانی ټیم سره مکار صرف مدیریت بدل شو ټیم بخوانی وو
یو تعداد کسان امغه بخوانی کسان وو چې الته وو خو مونتا یو تعداد کسان نوی کسان هم موږ په کار وګمارل او ډیر جدي نظارت او پاملرنه او حمایت مو د کانکور د کمیټې نه شروع کړ چې و موکړی شو چې کانکور په ډیر موافقت سره الحمدلله په سر ته سر د افغانستان کې وخت
فکر نه کوي چې تاسو یو هغه مفکوره چې دلته موجوده ده چې خزي دا وړتیاوي نه لري چې ډېر کارونه تر سره کړي تاسو هغه بدل کړه
مطلق نه فکر کوم چې الحمدلله ورسته لدی چې زه وزارت ته راغلم او د یعنی د ورسته د ډیرو کلونو نه د کانکور ملي پروسه ډیره شفافه او ډیره په پورا اطمینان او ډاټ سره واخیستل شو او اکثره اخبارونه ولیکل چې کانکور بزرگترین دستاورد حکومت وحدت ملی نو په دې هغه کارونه چې ما په وزارت کې وکړل الحمدلله دا مونږ ثابت کړ چې کچېرې خزو ته فرصت ورکړل شي خزې د مدیریت د رهبری او د پورا ظرفیت خواندان دي فقط دوی ته فرصت ورکول پکار دي په دوی باندې اعتماد پکار دي او دوی تا یعنی دوی نه باید کلک حمایت شي متاسفانه اکثرا په دولتونو کې د خزو نه حمایت نه کیږي او دوی د نمادین او سمبولیک په شکل باندې فقط کله کله د جامع جهانی ته داسې خودل کیږي چې دغه د میرمنې په سیستم او په دولت کې موجوده دي در حال کې که د خزو نه حمایت شي یعنی موږ ډېر بازار فیته ډېر متحد او ډېر توانمند خزي لرو چې ډېر خ بدلونونه په خپل ساحو کې په خپل کاري ساحو کې راوستلې
چې تاسو د خپل کار پاړه وي تاسو سمبولیک وي کنه عام چکو هغه اجرا کیدو
البته ما په خپل کوشش او زیار او تعهد سره امغه هوډ چې میکړو قدم په قدم په خپل هوډ باندې ولاړم او ما خپل کار په پوره ایمانداري او صداقت او پوره تعهد سره مخته وړ ولو که حمایت ما سره وکنو خو ما خپل تعهد کړو چې زه وخت چې راغلم دې چوکې ته باید د خلکو لپاره خدمت وکم او باید هغه تغیرات راوړم چې خلک انتظار باسي او خلک داغې بدلون تګي
مونږ همدا موضوع چې تاسو نن زموږ سره په خبرونه کې ملمانه فیسبوک د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم شریکه کړې و او اوردونکو راته پیغامونه هم پریخي دي غواړم یادونه ورته وکم چې محمد وسیم بهرام لیکلی دي چې دا غلې مومن څخه مونږ ډیره زیاته مننه کوو چې د کانکور لپاره نوې سیستم او شفاف سیستم رامنځته کړ همدارنګه خانو ماما لیکلی دي چې د فرید مومن صاحب څخه مونږ یو غوښتنه لرو او یو انتقاد چې د خپل وزارت په کې د لوړو زده کړو موسسو فیسونه کم نه کړای شو په دې برخه کې ډیر فکر نه وو نو وایي د دې لپاره چې زده کړې تر غریب او بیچاره ولس هم ورسیږي نو په دې برخه ته تاسو باید ډیر پاملرنه کړی وای غن نور اوردونکو هم پیغامونه پریخي دی په وخت به ورزور ته نو در نور دونکو ته یادونه کول غواړم چې د مخکې کزې د دې ونی په خبرونه کې د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فریدا مومن را سره ملمنه ده دغه پکړونو فعالیتونو غږی ګو تاسو هم لګروسته درزو ک غواړي د خپل سیمې زنی مخکې زمونږ تر او پیژنې نو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ وهي دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي هغه مومن له وزارت و راخوا بیا به هم په دې چارو کې لګ ډیر پاتې کیږي ځکه ډیر اوردون کې لامدي سره لیوالتیا لري چې تاسو په همدې فعالیتونو باندې وغږیږو د افغانستان او ټولنې لپاره مو ممکن نور څه کارونه کړي چې هغه یادونه ور دي او تاسو پرې ویاړئ
ما تاسو ویل چې ما په مختلفو اجتماعي برخو کې هم کار کړی دی تور مثال ډیر ورکشاپونه او سیمینارونه ما خپل تعقیب کړی دي چې هغه د ټولنې د بهبود او اصلاح لپاره ډیر مفید وو د مثال په توګه ما په یو برنامه چې د زن و سیاست هغه ما تر پای یعنی لوستې ده او تکمیل کړې مې ده همدارنګه یو وخت کې د اچ آی وی ایډز په خاطر باندې د کابل خاریانو لپاره ما پر زکار شکل باندې کار کړی دی. ز مکتبونو ته تلیم، کوزستانونو ته تلیم، په هنتونونو ته تلیم، د ایډز په حق لمه خلکو ته معلومات ورکړي، د وقایي په حق لید، تداوی په حق لید، اراز او علایم په حق لباندي، او همدارنګه پډیرو ورکشاپونو کې پډیرو برخو کې میکار کړي. د بیلګې په توګه زه وخت چې رئیس د طب اطفال د پنځه رئیس وم، زه د په هنتون د خزو نماینده هم وم په وزارت امور زنان کې. مونږ ډیر منظم برنامه میاشت په میاشت په
نو فکر کوي تاسو همدا مشرتابه چې پنتون کوم درلودله بیا هم پرختون کې درلودله د دې سبا شو چې تاسو باندې د ولسمشر باور وکړي او تر وزارت ورسېږي.
احتمالا دا مسئله به وځي که چې ما کله کله د ولسمشر په کمپینونو کې چې برخه اخیست و مسایل به مطرح کول، سوالونه به کول، هلته ډیر د توجه وړ ګرځېدل زما سوالونه زما مسایل.
مومن صاحب بیرته راځو خپرونې ته. ما اوریدونکو ته ورځو چې توحید یار لومړنی اور توحید یار صاحب ستاسو اړیکه لاسته واستوله. لطفا
مکتب دوره واورېدله، بچن سو دی الکان سو دی جنکی سو دی او مکتب وای کنی وای
جواب در بل اردن لائن کلام لطفاً خبری ازان معرفی ازان خبرونه تب خیر رغل استڑی مشی. وعلیکم السلام. بالکل آزادی رادیو دا یوسف زدران هم د مخکې خزې خبرونه اوري او نن راځه د لوړ زده کړو په اړه.
سلام علیکم تاسو ټول ملمنې او ټول اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام. تر ته ځان معرفي کړه.
خبر ده چې دا چې ملمنې دیوان ناکامي ز په خپل باندې ورڅخه هم خپکی ګیرې نه ځکه دی هغه خلک چې هغه ته دی هټۍ دی پوره چې دې د بدلون را وستو. نو دا بدلون کې داسې خلک ولېږل چې بعضې به په د خپل قدرت باندې خوشحاله وو چې ما ته یې زره چې والي نه شي راتلی، ده به داسې یو کار کوو چې هغه به بالکل وړ د دې نه وو چې هغه او بعضې به یې داسې تضادونه درلودل چې د ما خپل زوی هم یاد کړي داسې بد ناحقه تلیفون او څه څه بانه کړل چې واخیستل، د ما مزدوري ورته کړې وه، خواري مې کړې وه، هغه هلک پاتې شو اوس مې دولس کاله خواري مې په اوبو باندې وړل غیر حق د پنځونه ولته و د امتحان د ثانیه نه وایستو.
ورور تاسو راته ځان معرفي نه کړو، کوم ځای نه د اړیکه نیولې وه، کوم ولایت نه د اړیکه نیولې وه؟
دا د لوګر.
اخا
موږ بیا دې ته ورغلو دې ته هیڅ اور پرې نه
وزیر صاحب د همدلته در سره غږیږي. زمونږ د خبرونې لار ستاسو غږ اوري او درته ځواب به مخامخ درکړي. وزیر صاحب لوګر نه اوریدل
کېږي. بالکل صحیح خبره ده. او بل د رئیس برخ نه دی صاحب،
او موږ په هغه موضوع نه غږیږو.
بار دې رښتیا خلاصې څلور سوه نه پاره پینتیون کې کې نه وي بیا تر مخ و رشوت اخته وي که هر څه نه اکثره وي هغه بس
یو بل خبرونه لرو
خلک په تایر رشوت باندې تر مخ
یو بل خبرونه لرو د انصاف په لټه کې بل خبرونه لرو. تاسو کولی شئ هغه خبرونه ته اړیکه ونیسئ او دا مشکلات مو حل ته مطرح کړئ. ډېر مننه ستاسو له اړیکې نه او ستاسو له نظر او انتقاد نه حتی چې تاسو موږ سره شریکوئ. بل اوریدونکی را سره د خبرونه کې ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان مو معرفي کړئ. شیر احمد له پکتیانه. په خیر راغلی. مونږ د لوړو زده کړو د وزیر سره دا مهال دلته په خبرونه کې مرکه لرو. تاسو د وزیر د فعالیت په اړه څه ویل غواړئ؟ په افغانستان کې د ښځو تر دې کچې مدیریت په اړه باندې ستاسو نظر به څه وي؟ اوس خو وزیره دام ګړی په وظیفه باندې نه ده، خو تاسو پوهیږئ چې له وزارته لرې شوي ده او په ځای یو بل څوک کار کوي د سرپرست په حیث باندې. ولې دو ډول شکایتونو ته به طبعا تاسو ته ځواب درکوي، خو په ټوله کې که د دې د مدیریت د دې د کار په اړه باندې راته ووایي، نه دا چې د هغې د فعالیتونو په اړه چې په تېر کې شوي دي. بل اوریدونکی را سره په لاین کې دی، د اړیکه وشلې ده. شیر احمد له پکتیا نه و، له دې وړاندې توحید یار له ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. مومن صاحب ځینې اوریدونکو خو اړیکې درلودلې، لطفا که تاسو ورته لږ ډېر څه ویل غواړئ.
مننه. توحید یار صاحب پوښتنه وکړه چې څو اولادونه لرم او د هغې په هکله معلومات. زه توحید یار صاحب پنځه اولادونه لرم، یوه لور مې ده او څلور زامن مې دي، او یو زوی مې متعلم دی، اخري نور ټول محصلین دي. ستاسو نه مننه. بل سوال د بل د لوګر د اوریدونکو نه و چې هغه د کانکور د صحنې نه شکایت درلود. دا سیده ورور چې مونږ په کانکور کې یعنی هیڅ رقم مداخله ته اجازه ورنکړه. خوشبختانه په ټول افغانستان کې ټول افغانستان د دې شاهد ده، او مونږ ونه غوښتل چې په هیڅ رقم سره د کانکور صحنه آسیب پذیر کو. کچا په امتحان کې د موبایل یعنی مونږ مخکې د دینه چې امتحان شروع شي تکرار تکرار په ټولو ولایتو کې دا ویلي و چې تاسو به ځان سره الکترونیکی وسایل موبایل دا به نه راوړي، او که راوړي نو بیا په دروازه کې به تسلیموي، ځان سره به نه را داخلوي صحنه ته. نو وخت چې یو متعلم په صحنه کې داخل کیږي او موبایل نه استفاده کوي، خامخا به هغه څه استفاده د موبایل نه کړي وي، او حداقل دا هڅه به کړي چې نقل وکړي. زمونږ د کانکور کمیټې هغه په ډېر دقت سره داسې نه ده چې چا د موبایل نه استفاده نه کړي هغه په هیڅ صورت سره د صحنې نه دی ایستلی، ځکه چې هغه معلومات چې زه لرم مونږ کوشش کوو چې فقط هغه څوک چې واقعا امتحان غوړي اخلال کی او د موبایل نه د نقل په د وسیلې په هیڅ استفاده وکي، مونږ د هغه موبایل ضبط کوو او د صحنې نه مویست.
دا هر څه تاسو خپل څارل یعنی دا رپورت وخت په وخت تاسو د تعقیبوم؟
بالکل منظمن ما د ټولو ولایتونو خپل رپورټونه درلودل، د خپل د کانکور د کمیټې د غړو سره ما مستقیم او منظم تماسونه درلودل، د والیانو سره ما تماسونه درلودل، د رئیس صاحبانو د تون در رئیسانو سره تماس درلودل. یعنی په هیڅ قیمت مونږ نه غوښتل چې صحنه آسیب پذیر کو، او په پای کې خوشبختانه دغه امتحان واخیستل شو چې ټول افغانستان تیر زیات
لري. په د خپل وزارت په وخت کې مو کار ډیر کوو، د خلکو خدمت ته مو وخت ډیر ورکړی و. کنه کله سره لوړ پوسټونو ته ورسیږي تبه نور موضوعات هم ډیریږي، ورسره بیرونی سفرونه امکانات دار سو د غوې نو استفاده ډیره کړې و.
اتفاقا ما په دغه دوه کال چې ما وزارت کړی تاسو کولای شي چې دغه بیکګراوند پښتنه وکړي د ټول وزارتونو چې کوم وزیران څومره تلي سفر ته، شاید کمترین سفر په ټول د دې دوره کې ما کړی وي، او د سب دی په اداري عمر کې په وزارتونو کې ټول ځین کې تاسو کولای شئ پښتنه وکړي. ما خوشبختانه ز ډیره زیاته راضی مچ د خدای په د خدای ناراضی مچ ما ته دا توفیق راکړ چې د دوه کلنه دوره کې ز د ډیر صادقانه خدمت وړ وګرځیدم خپل وطنوالو ته. ما یعنی زه داسې درته په صادقانه شکل ویلی شم چې ما بالکل ټول ځان او خپل وخت مې وقف کړی و د خلکو د خدمت لپاره. دغه دوست ویلی چې د چا پرې نه خود چې زما دفتر ته راشي. اتفاقا زه د هغه وزیران نه وم چې ډېره په اسانه توګه باندې ډېرو خلکو چې ډېر کوچني مشکلات یې درلودل زما تر دفتره پورې را رسېدلی شو، او مشکلات یې ما سره شریکولی شو. او غیر د دې نه موږ دوه صندوقه د شکایت په وزارت کې ایښي وو، یو مو په پذیرش کې ایښي او بل مو په دې عمومي دالیزونو کې، او هفته په هفته به دغه ټول انتقادونه او شکایت چې ما به ټول لستل او هغې ته به یعنی رسیدگی کوله. لاس کاله په خو د وزارت
کډیر تخنیکی لاره شو فکر کوي تاسو قربانی دلته یو
مطلقا زد غلطو سیاستونو قربانی شومه، او دا قربانی نه تنه په دغه کې، بلکې قطعا حمایت د خزنه مال مخکې مشاره وکړه. اصلا په دې دولت کې یعنی ز داسې تعهد نه وینم چې د خزنه کلک حمایت وشي. اکثرا خزي دوی سمبولیک شکل باندې او چوکي تراولي، او روس تل دي چې بیا سیاستونه او سیاستبازي کوي، او خلک چې سیاستونو پورې تړاو لري زور پر تړاو لري. دوی ځکه خزه ډیر په اسانه د چوکۍ نه لري کوي، او په ځای عبادت کسان راولي چې هغه د زورمندانو سره او د سیاسيونو سره خکله کې اړیکه او ارتباطات لري، چې زه مطلق هند دغه سیاستونو قرباني ګرځیدلی.
بل اغلی مومن هغه خوبونه چې تاسو پوره کولی کله دل تلوړ مدیریت ورسیدل، حتی د افغانستان د وزارت تر چوکۍ ورسیدل، د دې ورسې تاسو په وزارت کې نه په دومره لوړه کچنه خدمت ته به ادامه ورکوي په کومه برخه کې؟
ولې زه غیر لدی چې یو ډاکټر یم، یعنی اتوش کال کېږي تقریبا ما طبي جامع او صحی جامع ته، او همچنان د خپل استادې د لارې خل د طب محصلینو ته خدمت کړي. اوس هم زه د طبي په هنتون استادې ما رتبه می په هنواله ده، ان شاء الله یو څه مده بعد خپل په هندې باندې کار شروع کړي ده، خپل رتبه باندې کار کوم، او د استادې د لارې به خپل شاګردانو ته خپل خلکو ته خدمت کوم.
کوم کار کې ډیر راحت یې؟
هر کار چې ما ته راوس پرل شي زه چون غواړم چې هغه تعهد چې زه لرم غواړم چې په مغه جګ تعهد سره هر کار چې ما ته راوس پرل شي په هغه کار کې زه البته هغه کار چې زی ظرفیت ولرم بنا نه هغه تعهد چې ما سره موجود ده زه پکې ځان راحت احساس کوم او کولای شم چې خدمت وکړم.
او کله چې وزیر وي هلته مو د ښوونې د خدمت ځنډولی و
هلته هم د فرصت په موجودیت سره زه کله کله درس ته هم تلم ډیپارټمنټ ته منظم د مجلسونو دپاره تلم او نورو مسایلو ته مې هم توجه کوم.
بلې دلته په فیسبوک ته یو ځل بیا سر ورښکاره کوو. فریدې افغان لیکلی دی زمونږ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې چې لاغلی فریدې مومن څخه مو پوښتنه البته دا ده چې د نجونو تعلیم او زده کړو ته لږ خاصه پاملرنه موجوده وه کنه دی د نجونو د تعلیم پاړه باندې پوښتلی دی. شریف افغان بیا لیکلی دی چې د کونړ نه دی البته پیغام پریښې دی تبصره یې کړې ده چې د ولایتونو په کچه نرسنګ ولې په کانکور ازموینه کې نه شاملېږي او دا نشته نو د پوښتنو ته کیږي ځواب ورکې.
مننه. د نجونو په هکله مونږ واقعا خاصه توجه کړې وه ځکه چې زه پوهېږم چې نجونې اسې پذیره قشر دی او په افغانستان چې یو ډېره کلتوري او بسته ټولنه ده نجونو ته هغه څه چې ښایي کورنۍ متاسفانه توجه نه کوي یا یې نه کوي یا د فقر او د بیچارګۍ په اساس یې نشي کولی نو په دې خاطر باندې مونږ د نجونو دپاره په کانکور کې خاص سیټونه اختصاص کړل. مونږ سره د دې چې انجنونو په الکانو سره دوی رقابت کولای شو 3000 سیټم په اول کال کې او په دوهم کال کې مو تقریبا 15000 سیټه انجنونو ته اختصاص ورکړل چې انجنونو په خپل منځ کې سره رقابت وکړي او دوی وکړي شي چې هغه دلخوا خپل مطلوب په هنځي او تلار پیدا کړي او پام دې مثبت تبعیض سره مونږ وکړي شو چې د انجنونو کچه په پوهنتون کې جګ کړو
او لوړ شو د سکل
دقیقا پروس کال او سکل مونږ ډیره خپ په ډیره خفي صدې باندې
نتیجه ورکړي نه
مطلق ډیره خ نتیجه ودل. یو ورور د نرسنګ په هکله پوښتنه کړې وه. د نرسنګ خو یو پوهنځی دی چې طب د پوهنتوني طبي کې دی چې هغه د نرسنګ د پوهنځي یعنی عالی زده کړې دي هلته هم خلک یعنی کانکور کې کولای شو چې انتخابي کې او نور انسټیټیوټونه دي چې هغه د صحت عامې پورې مربوط دي د نمرو مطابق باندې چا چې انتخاب کړی وي هغه ته هم ورکړل شوی دي. دا چې ما څومره زده کړې کړي لږ مخکې مې ورته اشاره وکړه زه ماستر ایم ډی ایم او دوه تخصص لرم او د استادۍ کې د پوهنوالۍ په کچه پورې رسیدلې یم. برحال وظیفه مې استادۍ مې د پوهنتوني طبي د بل چا شکایت درلود چې د خلکو غږ متن رسید ما مخکې اشاره وکړه بیا وایم چې مونږ دوه د شکایتو صندوقونه او یو شمیره هم وا د تلیفون چې نه هر چا کولای شو چې ما سره په ډیره اسانۍ سره ارتباط واخلي او خپل ستونزې ما تر ما پورې راورسوي.
وزیر صاحب د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ چې تاسو کړی دی او تر ډیره ځانم مخکه غنی او دردونکو په نظم تاسو تقریبا مخکه یې څه ناکامي د فکر کوچ په کومه برخه کې ناکام وي په کومه برخه کوم ارزو نه ده پوره شوی
مونګه خوشبختانه په ټولو برخو کې یعنی جدي توجه ما کړې ده په هغه اندازه امکانات چې ما درلودې دي ولی سره داغم دو مسلې چې ما د پر ډېر مهمې وي او ما په جدي سرمایه گذاري
کړې ده وزارت کې نه په ټول ژوند کې
البته د وزارت په حق له ما غوښتل چې د وزارت په حق له خبرې وکم چې مسله د نصاب او چې مونږ را مخې کړې و او مونږ په دې باندې جدي اقدامات کړو ولی تکمیل نشوه او هم د تحقیق په حق لاندې مونږه ابتدایي قدمونه ډېر ښه اخیستو د تحقیق مسله په هانتون بدون د تحقیق نه معنا نه لري
امید دا به پوره شي نور
ان شاء الله هغه به لپاره موږ قدمونه راخستي چې دغه دوه ارزوګان زمات تقریبا نیمګړی پات شو په ژوند کې خا انسان د خطا او اشتباه او سهم نه خالی نه ده زوم چون د انسانانو د جملې نه معلومدار ما په ژوند کې خطاګان او اشتباهات کړی وي مونته خوشبختانه هر وخت چې ما اشتباه کړی ده زه خپل اشتباه ته متوجه شوم او خپل اشتباه باندې متعرف وم او کوشش میکړی ده چې وروسته دغه بیا دوباره تکرار نه
او د حکومتي چوکاټ او د دندو راخوا په کورنی ژوند کې خوشاله
یم. الحمدلله زه په کورنی ژوند کې پوره خوشاله یم. اولادونه به فضل د خدای ښه تعلیم یعنی اکثرا محصلین دي او یو زوی مې متعلم دی الحمدلله نسبی ښه ژوند
لرم. هلته د کور مدیریت تاسو کوئ کنه مشترک ده؟
کور مدیریت مشترک خو اکثرا چون د خزو پلاس کې وی زم کوشش کوم چې د خپل صلاحیت نه استفاده وکړم.
بلې ډیره زیاته مننه د لوړ زده کړو د بخوانی وزیر فریدې مومن لتاس څخه او در نور دن کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وای خو د خبرونه وخت پای ته رسیدلې نور در سره نشو پاتې کېدای زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم ته خدای پامان.